السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفي الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته رابولم د کندوز په دشت ارچي کې پرون بمبار وشو چې ویل کېږي په څو طالب مشرانو یو شمېر سربیره یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ لاوختي د دې پیښې د لا څېړنې لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکل شوی په بهرنۍ موضوع کې مورې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وایي اسرائیل د یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري دا او نور ډیر مطالب تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوروي
په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر وایي د بشري حقونو د څارنې ډله یې په کندوز کې د حقایقو په راغونډولو لګیا ده په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي د افغان کډوالو د استوګنې موده د جون تر دېرشمې تمدید شوې ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر نړیوالو غږ وکړ چې د یمن سره د بشري مرستو لپاره دې پیسې راغونډې کړي پوره خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما وایي د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي یونما ویلي چې په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو پر راغونډولو لګیا ده په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ویلي چې پرون غرمه د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د حمله په ځای کې د وسلوالو طالبانو غونډه چې د کویټې شورا غړي هم ورغلي و روانه و د دشتیارچی ولسوال ازادي رادیو ته ویلي دي چې په سیمه کې پر یوه مدرسه بمبارد شوی دی چې په تلفاتو کې وسلوال طالبان او ملکي خلک شامل دي خو د دغه پیښې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی خبر سوی په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو نظامی غونډه روانه وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر پر ټویټر په پیغام کې په جګړه کې پر ټولو شکلو خواه غږ کړی چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام وکړي په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ویاندوایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې موده د جون تر دېرشمې نیټې تمدید شوې ده قیصر خان افریدي نن له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ غواړي چې افغان کډوال په خپله خوښه او په امن کې خپل هیواد ته ستانه شي
دا وان ماجر چې کوم دا وی کوم پروف اف ريجستريشن کارت زی دا ری ایکستنشن دا 2013 د جون پورې شوې دي یعنی د دیرشم جون پورې د دې میاز زیات کړل شوې دي او دا فیصله په کابینه کې شوی و په مارچ کې موږ لکه همیش دا خبره کړې ده چې د افغان مهاجرو چې بیرته چې کوم ستن واپس تک دی هغه باید چې والنټری سیفي ګریجولی او ډیګنیفایډي
افریدی ویل لشتر لوژه یو سلو څلور زر افغان کډوال په پاکستان کې لا هم غوسی د هغه پوینا تقریبا 410 زر افغان کډوال برته خپل هیواد ته ستانه شوی دی په هرات کې چارواکي وایي چې لایداري فساد سره د مبارزې په لړ کې د شاروالۍ د ریاست 15 مامورین نیولې دي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دا کسان له کاري صلاحیت د سوء استفادې په تور ونیول شول د فرهاد پوینا په نوول شو کسانو کې د شاروالۍ د وایدو د برخې یو شمېر مسؤلان شامل دي د هغوی څېړنې کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک ازادي کشمیر ډله د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي په بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت خبر شوی ویل شوی چې د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند لشکری طیبه سره د ارتباط لامل د بهرنیو تروریستانو لیست اچول شوی دی تحریک ازادي کشمیر ډله چې د هند په ترواکمن اعلان کې کشمیر کې فعالیت لري هم له لشکری طیبه سره د تړاو لامل په دې لیست کې شامل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لشکری طیبه د تروریستي ډلو په ډله کې ګڼي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اقدام به د لشکری طیبه هغه مالی سرچینې بندې کړي چې د تروریستي حملو د پلان او سرته رسولو لپاره اړتیا ورته لري په بیان کې څرګنده شوی چې د دې ډلو مالی سرچینې او جایدادونه به چې د امریکا تر اختیار لاندې دي کنګل شي او امریکایي وګړي له دې ډلو سره له مالي معاملو منع شوي دي ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره دی 2.98 میلیارد ډالر راغونډ کړي ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو کوتریش نن په جنیوا کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د استازو غونډې ته وویل نن ورځ په یمن کې وضعیت بحرانی دی، له مصیبت ډک دی. خو د نړیوالو په مرسته باید په یمن کې د اوږدمهالې غمیزې مخنیوی وشي. کوتریش وویل چې سعودي عرب او متحدو عربي اماراتو سږ کال 930 میلیون ډالر د بشري مرستو پلان ته ورکړي او نورو مرسته کوونکو هم 293 میلیون ډالر ورته برابر کړي دي. رپورټونه وایي له 2015 میلادي کال راهیسې چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ ایتلاف پوځي عملیات پیل کړي، لږ تر لږه 10,000 وګړي وژل سوي او 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یمن د هغې هیواد د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د پلویانو چې سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف یې ملاتړ کوي او د حوثي ملیشو ډلو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په لانجه کې ښکیل دی. او د مسکو ښار مسؤلانو د جنسي تشدد مخالفو فعالانو ته د اعتراضي لاریون اجازه ورنکړه. یو شمېر فعالانو غوښتل چې نن په مسکو کې کرملین ته مخامخ پر میدان راغون شي او خپل اعتراض څرګند کړي. په مسکو کې مدني فعالانو پلان درلود چې د قدرتمندو وګړو لوري د ښځو په وړاندې د جنسي زور زیاتي او غیر مناسب چلند پر ضد او د دې کار د قربانیانو د درناوي لپاره اعتراض وکړي، خو هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د کندز په دشترچي کې پرون بمبار شوی چې ویل کېږي په طالبانو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. خو چارواکي او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي طالبان په نښه شوي.
زیر عنوان دستاربندی طالبان کویت را از اینجا جمع شده بودند. جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بهانه دستاربندی کلان از طالبان در جلسات بودند و بمبار هم به همین خاطر شده است.
یو نامه بیا ویلی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه باندې بر راپورونه په دقیقه توګه وڅېړي. په کونړ کې یو ځل بیا له پولې هاغه اړې د پوځیانو لخوا د توپونو ډزې شوې دي.
پاکستانی نظامیان طرفه دی. متاسفانه په تیرو 4 ساعتو کې کونړ ولایت په دانګان ولسوالۍ کې 368 مختلف النوع ثقيله مرمۍ ثابت کړای دي. 15 هیوادوال زخمیان شوي دي.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلی اسرائیل د یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیزې خپرونې د ګوډي اچار او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د دوشنبه ورځې د پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی. دغې جرګې دوه مرستیال د سې شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او په کار ده چې دغه پیښه په اړخیزه توګه وڅېړل شي. اخوا په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازي وویل د تېرې ورځې هوایي برید په دشتیارچی کې د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی. نور حال د وصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان مشران جرګې د کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د وروستي هوایي برید په اړه کلک خبرګون ښودلی او د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مشران جرګې یو شمېر غړو د دشترچی ولسوالۍ د دوشنبه ورځې پیښه د اندېښنې وړ وبلله. ښاغلی صدیقي وایي د یو شمېر وکیلانو د معلوماتو له مخې د دشترچی په دفتني سیمې باندې هوایي حمله کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي چې د ده په خبره ډېری ملکیان دي.
د دې موضوع په اړه باندې بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معذف کوي چې د دولار شاته دغه موضوع قچا کمیسیون دغه ټول موضوع بررسی کوي. د بررسی نه وروسته بیا تالار ته وړاندیز کوي. دغه نه وروسته بیا مونږ امنیتي سکتور غواړو. په دې موضوع باندې مونږ چپ نه پات کیږو چې چیرې دغه په واقعیت سره ملکی کسان شهیدان شوی وو یا د دوی دولت په مقابل کې ظلم شوی یا مونږ چپ نه شو پات کیږی. دغه موضوع مونږ ډېر جدي بررسی کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش له دغه پیښې وروسته ویلي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پایله کې د دغې ډلې 60 تنه وژل شوي چې یو شمېر قومندانان هم پکې شامل دي. خو د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې په مدرسه کې د دستربندۍ مراسم روان ول او په وژل شوو کې چې ډیری ملکیان د ماشومان هم شامل دي. په یو شمیر سیمو کې د هوایي حملو عملیاتونو پر مهال د ملکیانو مرګ شوبله یو له هغو جنجالي مسایلو نه ده چې له امله یې تل په افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو د ملي شورا د استازو مدني ټولنو او خلکو لخوا انتقادونه کیږي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمان وایي د کندوز ولایت د دشترچي په دفتنی سیمه کې هوایي برید د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی دی. د ده په خبره په دغه راټولېدنه کې د طالبانو د ډلې یو شمېر مهم مسیرو له کویټې شورا نه هم ګډون درلود. د وایي د دستربندۍ په پلمه له کویټې او ځینو نورو سیمو څخه ډېر طالبان راټول شوي وو. د مرګ شوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو په دې پوهیږو چې دلته دوی د دستربندۍ په بهانه نظامي ناسته لرله او ځانونه یې برابرول. د طالبانو مشران په دغه ناسته کې وو نو ځکه دولت پرې بمبار کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولي وایي چې په بمباریو کې طالبان هم وژل شوي، خو ډېره مرګ شوبله ملکي وګړو ته اوښتې ده. خو طالبان ویلي چې په دغه حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ شوبله نه ده اوښتې، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د شتیرچی په کندوز کې یو له نامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي چې د کندوز د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره ډېرې برخې د طالبانو په ولکه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
امردل چې د مشرانو جرګې لخوا یو پلاوی ټاکل شوی څو په کندوز کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې سپیناوی وکړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د کندوز پرونۍ پیښې ته په اشاره وایي په حساسو شرایطو کې باید له داسې بریدونو ډډه وشي. لیکوال او سیاسي کارپو انتظار خادم دغه خبر ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې طالبان هم باید له ملکیانو د سپار په توګه کار وانخلي. له ښاغلي خادم سره مې شیبه مخکې خبرې وکړې او د کندوز د پرونۍ هوایي بمباري په اړه باندې مې لاغه لومړۍ پوښتنه او د هغه تحلیل واخیست.
په دوړو طرفونو کې د شرارت توم نو مالګه ډېره ده. کله چې تاسو نړیوالې ټولنې ته ګورئ نو هغې به کله دا خبره کوله چې موږ اصلا په ځمکه کې یو انچ شی هم وینو، نو بهتره خبره دا وه چې دغسې حملو یا دې ته ورته د حملو عملي کولو کې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت باید مطلق دقت نه کار واخلي. دویمه اساسي مسله دا ده چې افغانستان د ډېرو حساسو حالاتو نه تېرېږي. کله چې ولسمشر غني او نړیوالې ټولنې په تفاهم باندې طالبان ته سولې وړاندیز وکړ نو خلک په شک کې وو چې ګواکې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه حقیقت لري یا په دغه برخه کې له حقیقت او رښتینولۍ کار اخلي کنه. نو بهتره خبره دا ده چې موږ په دغه وخت کې توکېدلې هیلې د سوال سره مخامخ نه کړو. زموږ صداقت او رښتینولي د طالب په وړاندې باندې باید دا اصلا کوشنمارګې ته تر شا کېنږدو. دریم اساسي مسله دا ده چې کوم پام وي د طالبانو مشر صاحب وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به خپلو توکو کې له مخ پر مخ جګړو نه لاس واخلي او ځانمنګې ځانمرګې بریدونه وکړي. په خپل ذات کې دا د هغه هیلو د هغو اربانونو چې د افغانستان د ورځ په ژوندو کې تقیدلې وه هغوی ته یو سخت ګوزار و. نو کله چې دغسې حملې کېږي په مجموع کې هم د طالب طرف او هم د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او د هغوی حقانیت او د هغوی ژمنتوب سولې ته او د افغانستان د ولسونو سره د دوستۍ دغه کومه انځور چې دی کوم دغه حالت چې دی دا جریحدار کوي. په داسې حال کې چې بل دې چې تاوان ورسي بل دې چې سلام الله شي بل هیڅ ګټه نشي رسول.
دوی حمله کړي دي افغان هوایي ځواک ویلي چې دقیقا طالبان په نخښه کړي دي. د طالبانو مهم مشران دوی ویلي چې د هم وشتلې دي. خو خبره دلته ده چې حالت د ملکیانو مسله ده. طالبان ولی دغوی سپرکی یا ولی داسې غونډه تورزی چې حالت ماشومان وي یا خپل غونډه ته داسې ماشومان را بولي یا دوی خبر پدی پویږي چې دلته حمله کوي دوی ولی هغه خلک راولي حالت.
کله چې تاسو د طالبانو د جنگ تکتیک ته ګوري یا د جنگ تر شای کوم لامل ته ګوري هغه یا کته رامنځته کوي وایي چې دا یو وقتی جنگ دی او د امریکا حضور په خپل ځای په افغانستان کې زموږ د جګړې یو تر ټولو مهم لامل دی. نو طالب او مدرسه او دستاربندی او ماشومان او دغه محافل اصلا د خپل ځخونه غني او هلته ورته په داسې حال کې چې په دې کويږي چې اګوا کرشتیا هم دلته زموږ د حضور لامل ملکیانو ته ماشومان تاوان سپید لاړ نشي. ولې ډېر مهم پښتنې دلته مطرح کیږي چې کله دغه وطن مهم طالبان چې نمونه یاد شوي دي په دغه برید کې وژل شوي دي لکوټ راتلل یا په کندوز کې عملیات کول دغه د سربندۍ راتلل آیا نس کېدل شي زمونی عملیات شوي وي آیا نس کېدل شي په لار کې په دوی باندې حمله شوي وي دوی لخپل بوتور سره نس نابود شوي وي آیا نس کېدل شي اصلا کله چې دا وژل کیږي او بیا نو حکومت او نړیوال ټولنه دې په اړه معلومات ښکار کوي چې دوی له دغه ځایه حرکت کړی دی، دلته را رسېدلي، دلته وژل شوي دي. زه باور لرم چې په دواړو طرفونو کې لږ د عقدې، لږ د احساساتو، لږ د شرارت دومره ډېره ده. یعنی مناسبه دا وه چې دغه اووه تنه طالبان چې په دغه حمله کې وژل شوي دي، دوی باید جلا جلا ټارګټ شوی. احیانا تر اوسه پورې خبره دا کېږي چې لا قربان نه دی شوی او لا اوس هم د جنګ په ډګر کې دواړه بل په وړاندې بندېږي. صحیح ده، دا درسته خبره ده. مګر کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو، د سلو نورو د زخمي کېدو خبره کوو، او په مقابل کې به د اووه نفره طالبان د وژل کېدو خبره کوو، زه په هېڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه وینم. ولې طالبانو ته مناسبه ده چې دوی فکر دا کوي چې دا اوس د امریکا د افغانستان د حکومت تر دا گزار لاندې دي. دوی ته مناسبه نه ده چې ملکیان ستر کړي، دوی مناسبه ته مناسبه نه ده چې په ماشومانو کې ځان پټ کړي، دوی ته مناسبه نه ده چې په دغه سیمه محافلو کې برخه واخلي چې هلته نور ملکیان ته صدمه رسېږي.
د سیاسي او چارو کارپوه لیکوال انتظار خادم تحلیل مو واورید. هغه وویل چې د کندوز پیښې ته په اشاره وویل چې باید په اساسو شرایطو کې له ورته بریدونو ډډه وشي. هغه ټینګار وکړ چې که څه هم د څو طالبانو لپاره د ګڼو ملکیانو وژنه مناسبه نه ده، خو طالبان باید له ملکیانو د سپر په توګه کار وانخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ د پیښې په اړه باندې په هلمند او ځینو نورو ځایونو کې هم خلکو خبرې کړې دي. د هلمند د پرلت اعتراضي ناستو غړي د کندوز د ارچی ولسوالۍ د غبرید وغانده. که څه هم د کندوز ولایت د ارچی ولسوالۍ په مدرسه د هوایي برید په ترڅ کې د ملکي تلفاتو شمیر نه دی معلوم، خو د هلمند د پرلت غړي وایي روانه جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکیانو ته اړول شوی، ځکه باید جګړه ودرېږي او سوله وشي. په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورټ را لېږلی.
د وړو ماشومانو یو ډله د لشکرګاه د پرلت خیمې ته راغله، وایي جګړه بسته، موږ سوله غواړو. دوی د ځانونو سره واړه واړه سپین کاغذان لېږدوي چې پرې لیکل شوي دي جګړه تباهي ده، باید ودرول سي. په ورته وخت کې د خیمې او پرلت یو شمېر غړي وایي د کندوز د برید دي دقیقه پلټنه وسي او عاملینې باید قانون ته وسپارل سي. د اعتراض او پرلت د دغه خیمې یو سپین ژیر وویل، موږ د حکومت نه د اوربند غوښتنه کړې وه، خو دوی د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د پنځو طالبانو په خاطر لسګونه ملکي کسان ووژل.
چې د پنځو طالبانو دپاره پر پنځه سوه مؤمنانو او ولسي خلکو باندې بم غورځي، دا به د دې چې چا اجازه ورکړې د دې بمباري د دې څخه دې پوښتنه وسي، د دې څخه دې تحقیق وسي. نور موږ د دې مسلمانانو په وینو نه خوشحاله کیږو. یا پنځه چارواکي و ماجد ته راسي، په ماجد کې څوک دماکه پر کوي، یا پنځه مسلمانان په یو جلسه کې غیږې ته راسي، پر غیږې باندې حمله کوي، نور پر کلتور باندې حمله کوي. نور دا خاموشي موږ ته د منلو وړ نه ده.
که څه هم تر اوسه د کندوز د برید د تلفاتو شمیرې دقیقې سوي نه دي، خو ویل کېږي هلته د مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډه کې چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مسؤلینو هم برخه اخیستې وه، هوایي برید ترسره سوی دی او درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما او د بشر د حقوقو دفتر مسؤلینو هم د دغه پیښې د تلفاتو په اړه د دقیق چرنو غوښتنه کړې ده. د دې خبري غونډې پر مهال د هلمند د پرلت غړو یو ځل بیا د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د دواړو غاړو لخوا د ترسره کیدونکو بریدونو سمدستي درېدل وویل.
موږ د ټول افغانستان د ولس څخه دا هیله ده چې راوځي پاتېږي ټوله جنگ خوایې شي دي، هغه د ودغه ته اړ کې چې جنگ بس کې.
نو موږ د دغه کندوز د ولسونو سره په دغه غم شریک یو. نورې داسې حملې موږ نه غواړو. نور ولسونو باندې زموږ ږغ دی چې بده مه کښېنئ، راپورته سئ، څو تر څو به موږ تاسې وژل کېږو.
د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ د هوایي برید پر مهال د وژل شوو کسانو په اړه حکومت او طالبان بېلابېل خبرونه ورکوي او هر طرف د ځان په ګټه د بل اړخ د تلفاتو شمیر زیاتوي، خو دواړې غاړې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبرې هم مني. هغه خبرونه چې حکومت خپره کړي دي پکې د کوټې د شورا او د طالبانو د سری کې تیر د لوړ پوړو کسانو د وژل کېدو ویل شوي دي، خو طالبان دا خبرې نه مني. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
مول جنگ نغوارو مو سلحه غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپت نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشحالی غوارو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. په کندهار کې نن د جنوب غرب ژون علما سپینګیری او قومي مشران د سولې دراوسلو په اړه د افغانستان د سولې عالی شورا له مشرتابه پلاوي سره وکتل. دوی طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې په وړاندیز او د تاشکند په نړیواله غونډه کې د نړیوالې ټولنې په ورستیو پریکړو بحث وکړ. د دې مسلې په اړه باندې د سولې عالی شورا د لونشا لوی سلاکار عزیز الله فضلی سره مخکې خبرې کړې وي. هغه لمړی د همدغه غونډې په اړه موږ ته وویل.
ولکن هم تاسو ته معلومه ده چې د په اخیرو کې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو یا مسلم مخالف د نظام هغه ته کوم دعوت د سولې لپاره ورکړي، نو دغه په ترکیب کې نن کندهار ته د سولې د عالي شورا رئیس جناب خلیلی صاحب او سره هم د دارالانشا رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواک او د شورا معاونین وکیلان او سره سناتوران قومي مشران دا هم د اوس مهال چې موږ تاسو خبرې سره کوو دلته غونډه روانه ده. د علماو غونډه ده او قومي سپینږیري ځوانان دا ټول دعوت شوي دي. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې دا به یو نیک قدم وي. چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اردو کې لوی کندهار یا خصوصا کندهار هغه یو ځای دی چې همیشه د افغانستان ډېر غټ غټ مشکلات په دغه ځای حل شوي دي. نو خدای دې وکړي چې دغه غونډه هم مثبته تمامه شي او افغانانو ته یو د سولې او یو د سوکالۍ زیری په لاس راوړي.
د ولسمشر وړاندیز خو معلوم دی چې طالبانو ته لقید او شرط پرته وړاندیز کړی د سولې. ایا همدغه موضوع سره مطرح کوي هلته له خلکو سره؟ هغه خلک چې کېدای شي هغه قومي مشران او سپینګیري په طالبانو کې هم ځینې نفوذ ولري.
بالکل، د سولې د عالي شورا د موقف د ادرس نه به ان شاء الله ولادیز د ټول هغه قومي مشران سره چې هغه دلته په منطقه کې په ولایتو کې په ولسوالۍ کې نفوذ لري په طالبانو باندې دا سره به خبرې کیږي ان شاء الله ولادیز. او کله چې خیر سره دا خبرې پایته ورسېدلې بدون قید او شرط په ان شاء الله ولادي د طالبان سره مذاکرات پیل کیږي. او خدای دې وکړي چې موږ تاسو هم یو داسې څه په لاس راوړو چې د خلکو ارزو وي د ولسونو. او زه امیدوار یم ان شاء الله ولادي په دې سفر کې بس هغه څه ترلاسه شي چې ملت یې غواړي او د طالبانو د خواسته چې کوم شرطونه په دې ټول باندې خبرې وسره کیږي.
یو مسله دی د خلکو په اړه باندې راتوي دا کوم سپینګيري چې راغلي دي دوی خاتمن په طالبانو کې نفوذ لري، څه فکر کوي دا پیغامونه به په سمه توګه ورسوي که څنګه؟ او طالبان به بل اخر سولې خبرو ته غاړه کیږي کنه؟ ځکه چې تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی د ولسمشر د وړاندیز په اړه باندې.
واقعیا هم دا غ وړاندیز په ترکیب باندې باید اوس د هلي ځلي شروع شي د نن په افغانستان کې چې طالبان په کوم ساحو کې حاکمیت لري او یا د نظامی قوتونو دي دغه ته به مستقیم د منطقي مشران سپینجری مخور ځوانان د بوزي مستقیم میخونی او د دې سره خبرې کوي په ټول هغه مسایلو باندې چې هغه قابل د باسي په هغه باندې باسو سره کیږي. د پخوا پرتله هغه شرطونه نسته چې په چیچو باندې به خبرې کیږي به قید او شرط نه چې دوی په کوم مسایلو باندې خبرې کوي. اول به دغه قومي مشران ودي بل اخره به هغه اصلي مسایل چې د دنیا فساد مطرح کیږي. له
د افغانستان د سولې عالی شورا د درون شاه د لوی سلاکار عزیز الله فضلی خبرې مورې دي چې په کندهار کې د نننۍ جلسې په اړه باندې موږ سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په کندهار کې نن د جنوب غرب ژون علما د افغانستان د سولې عالی شورا له مشر او منشي سره خبرې کوي او د سولې په وړاندیز باندې بحث کوي. د هیلو خو ده چې دغه نننۍ ناسته چې ګڼ عالمان پکې دي د خبره یو ښه نتیجه ورکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې دغه هیواد اصلي مشر ګڼل کیږي ویلي چې اسرائیل د یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري. د دې موضوع اړوند د سعودي عربستان د پاچاهۍ په دریس کې لوی تغییر ښکاره کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د سعودي عربستان شهزاده وايي اسرائیلیان حق لري خپل هیواد ولري. د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان دا خبره د دوشنبه په ورځ یوې امریکایي مجلې اټلانټیک ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا يهودان حق لري په خپل پلرني سیمه کې هیواد ولري. شهزاده محمد بن سلمان ویل ز باور لرم هر څوک باید هر ځای حق ولري چې په خپل باثبات هیواد کې واوسي. د زیاته کړه چې فلسطینیان او اسرائیلیان حق لري پر خپل مځکو ژوند وکړي. محمد بن سلمان د درو اونۍ لپاره د امریکا پر سفر تللی دی. له 2002 کال راهیسې سعودي عربستان د عرب سولې نوښت اساسي ملاتړی دی چې د اسرائیل او فلسطین ستونزې ته د دوه دولتي حل غواړي، خو تر اوسه د سعودي عربستان هیڅ مشر دا نه و منلی چې اسرائیل د هر ډول مځکې حق لري. دوی د فلسطین او اسرائیل ترمنځ یوازې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو مفکوره درلوده. کله چې محمد بن سلمان د خپل پلار پاچا سلمان ځایناستی سي، دی به د اسلام د ټولو سپېڅلو زیارتونو مسؤول هم سي. خو د اتلانتیک مجلې ته ویلي، تر هغو چې په بیت المقدس کې د اقصا جومات خوندي وي، پر اسرائیلیانو هیڅ انتقاد نه لري چې د فلسطینیانو تر څنګ ژوند وکړي. د ویلي، موږ په بیت المقدس کې د سپېڅلي جومات د راتلونکي په اړه له مذهبي نظره اندېښنه لرو، او همداراز د فلسطینیانو د حقونو په اړه هم اندېښنه لرو.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. کونړ په خاوره د پاکستانی پوځیانو توپچی بریدونه زیات شوې ده. خبره د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو سره وکړه. د همدغه بریدونه د پاکستان لخوا د ډیورنډ پر کرښه د پوسټو جوړولو او اغزان تار د غزولو په اړه زموږ همکار رهولان وری له ښاغلي کلیمزی سره مرکه کړې ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړې چې په 24 ساعتونو کې د کونړ په کومو سیمو څو توغندي ورول شوي؟
د دې روح رئیس تاسو ګوره، د پاکستاني نظامیان طرفه د افغانستان کې خواستن د کونړ دولت مختلفو سرحدي ولسوالیو باندې توغندي زیاد ثقیله سلاح و بریدونه کېږي. متاسفانه په تیرو څلورو ساعتو کې د کونړ دولت په دانګام ولسوالۍ کې 360 مختلف النوعه د ثقیله مرمیو اصابت کړی دی، چې په نتیجه کې تقریبا د موږ 15 هیوادوال زخمیان شوي دي او ځینو ته مالي زیانونه رسېدلي دي.
کورونه به هم خلکو پرېښي؟
طبعا بځای کې چې مرمۍ لګي خلک تر ډېره کډوالۍ ته مجبورېږي، بځای کې دوته مجبورېږي.
داسې هم ویل کېږي چې په هغه ساحو کې چې هغوی کوم ځایونه ډزې کوي، هلته هغوی سیمې خرادار شروع کړې، پوستې شروع کړې دي.
دوی دا هڅه او کوشش تقریبا د افغانستان د ډیورنډ پر جکر کې په ټول لاین باندې کوشش درلوده چې سیمې خرادار وغځوي. خوشبختانه د کونړ په ډیرو سیمو کې د ولسونو په همکارۍ باندې د مخاوني ولسو په دغو نقطو کې تقریبا دوی غوښتل چې هم ځینې نوې پوستې ایجاد کړو، هم سیم خاردار وغځوي، ولې د موږ د مسلح قواو په مقابل یا بالمثل عمل کې دوی مخه نیول شوې ده او اجازه یې نه ده ورکړل شوې.
د پاکستاني ځواکونو د بریدونو ځواب تر اوسه چا ورکړی؟
هغه دوی چې په سرحد کې پوستې ایجادوي یا سیم خاردار غځوي او د افغانستان په خاوره کې تجاوز کو، هغه نقطې په نښه کړي او بالمثل عمل اوسه اجرا کړ.
د کونړ د والی ښاغلي وحید الله کلیمزی خبرې مو اورېدې. هغه وویل سلګونه توغندي په تیرو 24 ساعتونو کې د کونړ په دوو ولسوالیو لګېدلې چې 15 کسان پکې ټپیان شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقی الله نگرار یم، د خپل نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. زما د آزادۍ رادیو کارکونکو او ریډیونکو ته سلامونه. سلام نه بعد دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کم په هلمند کې د خویندو مظاهره شروع کړی دا او د نه خوړلو احتساب شروع کړی دا د طالبانو لپاره د امتحان او د سوز فکر ورځ ده. طالبانو ته پکار دي چې اوس د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړي او په افغانستان کې دې الله تعالی امن راولي. او که چېرته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي، د افغان ولس لپاره ډېر د خفګان خبره ده. وسلام.
خبره کوم ولې نه د دولت خبره مني، نه د سول کې، نه د جرګې سول مني، نه د جرګې غوښتنه مني. دا ظالمان اخر غواړي څه؟ دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وکښوي. دا غواړي چې شیلاجي بل نه یې ډک شوي. خدای مو در به دره کړو دا سول نه کوي. ولې دا خلکو ته یو مثبت جواب نه وایست؟
بل السلام علیکم. رشید الله درمانیم د خوست ولایت څخه. زما پیغام د ولست دغه دی چې ټول ولست باید سره په اتفاق شي، نه یوازې د هلمند اوسیدونکي بلکې د ټول افغانستان د هر ولایت اوسیدونکي باید دا غږ پورته کړي چې موږ سوله غواړو. طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې سولې ته ځیر شي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپږ نوی منځنۍ څپه فم سلا شر 15 زموږ د اوریدو ادرسونه دی. همدارس په ویب سایټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه اوري www.azadiradio.com. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال زی لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته واصل وصال د سپورت نړۍ خبرونه دراوروي.
په افغانستان کې د ملکی د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر وایي چې د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه رپورټونو ته جدي کتنه کوي. یوناما ویلي په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو په راغونډولو لګیا ده. د افغانستان مشرانو جرګې هم نن وویل چې د حقیقت موندلو لپاره به یو پلاوی د کندوز دشتیارچی ولسوالۍ ته واستوي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویاند وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې موده د روان میلادي کال د جون تر 30 نیټې تمدید شوه. د قیصر خان اپریدی په وینا د پاکستان کې لا هم 1,000 افغان کډوال ژوند کوي. دغه چارواکي ویلي چې دوی غواړي افغانان پامن کې په تدریجي ډول او په عزت کې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي. د ملګرو ملتونو سازمان پر نړیواله ټولنه ژغ کړی چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره دی 2.98 میلیارد ډالر راغونډ کړي. ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ مرستې وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په جنیوا کې وویل چې په یمن کې باید د یوې غمیزې مخنیوی وشي. د مسکو شهر مسؤولانو د جنسي تشدد مخالفو فعالانو ته د یو اعتراضي لاریون اجازه ورنکړه. په مسکو کې شمیر مدني فعالانو غوښتل چې نن کرملن ته پر مخامخ میدان راغونډ سي او د قدرتمندو وګړو له لوري د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پر ضد ژغ پورته کړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د خزینه هندبال مل لوټلې نیپال ته په ماتې ورکولو سره د سویلي اسیا د هندبال سیالیو نیمه پایلو بیت وته. د افغانستان د هندبال فدراسیون د معلوماتو مخې افغان خزینه هندبال لوټلې نیپالی لوټلې ته په یو ورخیزه لوبه کې 11 د سلورو په وړاندې ماتې ورکړه. د سویلي اسیا پنځم پړاو هندبال سیالیو کې چې په هند کې روانې دي پکې د افغانستان سربیره د بوټان، نیپال، بنگلاديش او هندوستان خزینه هندبال لوټلې ګډون لري. د سویلي اسیا خزینه هندبال سیالیو په لړ کې افغان خزینه لوبډلې له نیپال نه وړاندې بوتان ته هم ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې په نیمه پایلو کې نن د افغانستان د خزینه هندبال مل لوبډله د بنگلاديش د خزینه هندبال مل لوبډلې سره د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په کابل کې د لوبسرانو د روزنې درې ورځنی روزنیز ورکشاپ پای ته ورسید. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز کورس کې له دریو زونونو بوست، امو او کابل نه څلوېښتو تنو ګډون کړی و. د ورکړو شویو معلوماتو له مخې له دې وروسته د دریو نورو زونونو سپین غار، مسینک او بند امیر څخه هم څلوېښتو تنو ته په کابل کې د لوبسرۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د دغه روزنیز ورکشاپ ګډونوال به له دې وروسته خپلو زونونو ته ستنېږي او د دوو کلونو لپاره به لوبسرۍ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان څلور تنو لوبسران احمد شاه پکتین، بسم الله شینوار، احمد شاه دورانی او عزت الله سپید د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا د نړیوالو لوبو د لوبسرانو په توګه پیژندل شوي دي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزشی خبرونه هم له نورو خبرونو سره یو ځای د ازادي راډیو په ویب سایت او فیسبوک باندې پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio او د ویب سایت لپاره هم azadiradio.org ته ورشئ. د افغانستان د بشري حقونو بلاک کمیسیون په هیواد کې په شاقه کارونو د ماشومانو د بوختیاو په اړه یو راپور خپور کړ چې دغه کمیسیون په خبره د اندېښنې وړ دی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د شاقه کارونو د کچه د کمولو لپاره پلانونه ترتیب کړي دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې په شاقه کارونو د بوختیا لامل شاوخوا 55% ماشومان لزده کړو بې برخې دي. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه شنبه په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د دوی لخوا د یوې تازه سروې لمخې وکړه. دی وویل دغه ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې له فزیکی توانې پورته دي.
اطفال کارگر که شاگرد خیاط است، شاگرد
دغه کارگر مشمون چې د خیاطۍ ننوی او اترکان شاگردان دي کار کوي. د 30% عمر یې شاوخوا 12 کاله دی. د 200 باندې 92% الکان دي، 3% یې معلولیت لري، 90% یې په اونۍ کې له 15 ساعتونو نه زیات کار کوي او 20% یې د کورنیو د پورونو په خاطر کار کوي.
سیما سمر د شوی سروې لمخې وای چې 55% دغه ماشومان زده کړو ته وخت نه لري، 18% په ناوړه روغتۍ چاپیریال کې کار کوي، 22% زیان لیدلی، 2.4% ویلي چې د کار پر مهال د بدن یو غړی پرې شوی، 55% په شخصي پیسو خپله درملنه کوي او 14% جنسي ځورېدلی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې 206 روغتیایي مرکزونه جوړیږي. د یادو پروژو قراردادونه د سې شنبې پر ورځ د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د تطبیق کوونکو مایسو ترمنځ لاسلیک شول. ناجی صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه د ښځو پروګرام او بیا ګوړی اچار پروګرام خپور شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي دغه 206 روغتیایي مرکزونه د هیواد په 14 ولایتونو هرات، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی او کابل کې جوړیږي. د یادو شو پروژو قراردادونه د سه‌شنبې په ورځ د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د تطبیق کوونکو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شول. ښاغلی فیروز د دغو قراردادونو د لګښت په اړه داسې وویل:
د مجموع یعنی به صورت مجموعی در حدود 9.5 میلیون دلار است.
په مجموعی ډول دغه قراردادونه د 9.5 میلیون ډالر په ارزښت د نامنه ترڅنګ زمونږ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هیله من یو چې نور افغانان د نن په هیواد کې له بشپړو روغتیایي اسانتیاو برخمن شي.
نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د یادو شویو قراردادونو له مخې به په دغو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو تنخواګانې هم 40% لوړې شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر دې وړاندې هم د هیواد په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو یو شمېر مرکزونه جوړ کړي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس مجیب الرحمن سمکنی په دغه غونډه کې له عامه روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي.
ارزه کولو کیفیت باید سټانډرډ وسی، دقیق وسی، یعنی دقیق نظرات دي نه وشي. انده اوس هم په ډیرو ځایونو کې یو څه ستونزې شته دي، نو د موږ د ولس د استازو په صفت د موږ تاسو نه بغوښتنه هم دغه وي چې که خدمات لږ وي که ډېر وي، که پیسې لږې وي که ډېرې وي، هر څومره چې کېږي کیفیت باید لوړ وسي.
د ولسي جرګې غړي وایي که چیرې له روغتیایي مرکزونو په سمه توګه څارنه ونه شي، یوازې د روغتیایي مرکزونو د شمېر په ډېرېدو سره به د خلکو ستونزې هوارې نه شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې خځې وروسته لواده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي. خپل خځې ترې لاس اخلي یا که کورنۍ او مسؤلیتونه سبب کیږي چې لواده وروسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې به د خځو تجربې او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه او د پوهنتون د یوې استاد خبرې هم واورئ. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شوی چې کلنجونې واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمېر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محرومیږي چې د کور او ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې له ورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کاله ښوونځي او 4 کاله پوهنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نیول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کوره بهر د ښځو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې ښځه واده شوه نور د قراره په کور کې نی میړی یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو خځې ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په یو خزینه پارک کې د وی خزې غمجنې چیرې ته متوجه شوم چې لغ خپل کورنۍ سره د سیل لپاره راغلی و. خو ناره مخکاری ده کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، ویلې هیله درلود چې کله خوانځي خلاص کړي شرایط یا قابلیت څنګه ولولي، خو له واده وروسته هیڅ کله د هیله ته ونه رسیده.
شه نامزدی ما دورې ما 2000 خلاص کړي،
له نامزدی مخکې خوانځي خلاص کړ او تصمیم می درلود چې پانتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس می خسرګنۍ اجازه نه راکوي، وای ایت لازم نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د خزې لپاره بهترین پانتون د هغې کور دی. له ماشومتوبه می هیله و چې شرایط یا قابلیت ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم، خو دا هیله می پوره نشوه. ټوله کورنۍ میرا سره مخالفت کوي، مخصوصا خواخی خسر او د لیورونو خزې می
خسرم خوشیم زیات، اما زنای ورم بسیار مخالف هستند.
دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنۍ له خوا کار ته نه پرېښودل کېږي او داسې فکر کېږي ښځه چې ودیږي باید په کور کېني. یا خپله ښځې هم داسې فکر کوي چې مسؤلیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه همداسې میرمنو خبرې به واورو.
زه د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړي، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هیڅ کله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسې وخت ضایع شو. زما ملګري اوس ډېرو لوړو پوستونو ته رسېدلي او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندې وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولادداري کوه. زما په نظر دا کار ډېر غیر عادلانه دی.
زه یو نامزاد سوم، بیا نو پوهنتون کې وم. امی هم کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دا مهار کړم او څه واده سوم. نو خپله مې هم نه غوښتل، ماشومان مې سو، کورنۍ مشکلات سو، نو پوهنتون رانه پاتې سو. اوس زه ډېره پښیمانه یم چې کاشکې مې ویلی وای اوس په چیرې استاذه وم، یا به یو بل کاروبار به مې کو.
نیمه نړۍ د افغاني ښځې د ژوند رښتینی انځور.
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظفې دي او همدومره چې لیک لوست وکولی شي لویه خبره ده، او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم مې صفی الله او د ترخیل اوسیدونکی یم. که چیرې واده وکړي پس هغه نه مشکلات دي چې دا بیرون ووځي خپل درس ته ادامه ورکوي، دلته کور کې بیرته مشکلات دي، ماشومان دي، نو فشار زخت زیات بی راځي. نو کوی شي چې درس ونه وایي نو خپل تر کومې اندازې پورې ویلې ده، تر هماغه اندازې پورې دې ته کافي ده. نو دغه وخت کې څه ضرورت ضرورت چې وایي ځان چې په ضرور سي چې نه د زوی سي نه د لور سي. نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلام دغه وکړي چې ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار د جامع سي.
زمانو شایما د زغوان چې زمالو چې یعنی مکتب وایله د باید کارو کی دولسمه فارغ شوې ده، د سلور کار قابلیت وایله ده، اوس بیکار په کور کې ناسي. نه پری دي زخواخه له فامیل نه پری دي چې دا درس وایي، مثلا پښتفتو کی وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کارو. زما په نظر دا څه خپل مشکل حل کی باید درس وایله ده، باید چیرته شفاخانه کې کارو کی.
خو د دوه میرمنو په مقابل کې دا څه خزي او کورنۍ همشته چې واده شي او منو ته د زده کړو زمينه برابروي او غاړي خاراتلونکي ولري. د لغمان اوسیدونکو مرسل چې څلور کاله کېږي واده کړی او یو ماشوم لري، وایي کله چې واده شو زده کړې نیمګړې پاتې شوې خو اوس غاړي زده کړې وکړي.
څلور کاله مې د واده کېږي، شپږ کاله په خبر کې درس وایلی ده، اوس مې واده کړی او زوی مې د څلور کلن، اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم. خو کورنۍ مشکلات لرم، غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج او نه وسم، غواړم چې زده کړه وکړم په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس ووایي په ده نه ده چې واده یې کړی د ماشوم لري درس نشي ویلی، که هغه درس ووایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده، اوس مې پیلن کوداکستان کې شامل کړی ده، او زه غواړم چې خپل درس ووایم. همداسې ټولې خویندې کولی شي چې واده مو کوي، که یو ماشوم لري که دوه ولري کوداکستان ته ویسي خپله د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي، هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکو 25 کلنه جهانتاب احمدی په واړه عمر کې واده شو او زکړی نیمګړې پاتې شوې، خو له واده وروسته جهانتاب خپل همت ونه بایله. له دریو ماشومانو سره سره د میړه په مرسته زکړو ته ادامه ورکړه. جهان تاب اوس غواړي لوړې زده کړې هم وکړي. نوموړی هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره شوه چې خپل شپږ میاشتنی ماشومې په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو غبرګونونو سره هم مخ شوه.
خواله می بود کې شوق او علاقه زیات به درس خواندن داشتم کې
درس ویلو سره ډېره مینه لرم. کله چې واده شوم درس می نیمګړی پاتې شو. اولادداری د کورنۍ مسؤلیت او کمزوري اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ورنه کړه. اوس مې له څو کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس مې پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیابه شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډېره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې په کې ډېرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې د خپل ولایت میرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
ما میخواهم که باید همی خپل منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ.
ترنو اوریدونکو، ځینې میرمنې بیا له واده وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپله میرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپل اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استاد پوهنمل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، کله د خپل ژوند په اړه راته وایي چې تاسو زده کړې مو څنګه وی، کله چې مو واده نه وکړی زده کړې مو پوره وی چې واده مو وکړ او وروسته له واده مو زده کړې بشپړې کړې، څنګه په دې اړه لګرا؟
زما کله چې واده وکړه هغه وخت کې زه دوهم کال د پوهنتون محصله وم، د طالبانو وخت و. په هغه وخت کې زه تقریبا 15 کال څرنګه تاسو پیږه په کور کې وم. نو زه تقریبا څلورم کال د طالبانو زه کوزده نسوم. بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړه تصادف همغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پوهنتون بیرته له سره شروع سو. نو دوه کاله نور مې له واده وروسته تحصیل کړی ده او هم وروسته له غنه کابل پوهنتون استاد سوم او وروسته له غمه بیا خپل ماستری هم ویلې. نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستری ته څو رسیدم، ما درې ماشومان هم درلودل او په یوه لویه کورنۍ کې وم، سه کارونه بالکل ډېر.
استاد، که په دې اړه لږ راته ووایه چې څنګه مو تنظیمول دغه کارونه؟ مو تاسو ویل چې پوهنتون مو لوسته، ماشومان مو لرل، د کور مسؤلیتونه هم درله غاړي و، آیا ستونزمنه نه وه درته کله مو داسې نه ویل چې نه نشم کولای زه، یا د کورنۍ له خوا درته ویل شوي چې ستا مسؤلیتونه اوس ډېر شول باید ونه کړې داسې؟
څرنګه تاسو پوهېږئ ستونزمن خو خامخا وه، ستونزې مې ډېرې درلودلې، ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلی وای. په ځان به فشار راوړي ولې ښه پلان به ځان ته جوړوي، په دغه وخت کې به دا کار کوم، په دې وخت کې به دا کار کوم، داسې به کوم. نو ستونزمنه وه ډېره، ولې هېڅکله مې ونه ویل چې نه سم کولای.
استاد، په افغانستان کې ډېرو کورنیو کې داسې دود ده کله چې یوه نجلۍ واده وکړي د کور مسؤلیتونه ور له غاړې شي، بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي، ډېره محدودېږي هغه کور جنجالونو کې، مصروف یې نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې، دوی ادامه نه ورکوي. ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې خپل څه کولای شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟
هغوی که ښه یو پلان ځانته جوړ کړي امکان لري. دا اوس هم زه هم وظیفې لرم، دوه درې وظیفې لرم، او هم کور کې زه نه کومه کارګره لرم نه کوم بل څوک ماته کار کوي، کار مې پوره زه خپله کوم. یعنی خپله سړی وغواړي کولای شي، اما کار خپل سهار وخته ماخام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کړي، انشاءالله حتما کیږي، ولې نه کیږي. کورنۍ ډیر رول لري پکې، دوی کولای شي. اول خو زه ټول کورنۍ ته ما پیام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي، دا انګور ته دې خپل لور په سترګو ګوري، دا خپل لور ته تحصیل تاسو غواړي، لور ته چې غواړي انګور ته یو غواړي، هغه د تاسو د لمسیانو مور کیږي، هغه ښه تربیه ورته ورکولای شي ماشومانو ته. کورنۍ ښه رول پکې درلودای شي، حداقل کله ماشومان دې ورته ساتي یا د دې ماشوم توقعونه ترې کوي، خیر دی یو څو کاله د صبر وکړي او حوصله دې وکړي، ماشوم دې نه راوړي کای رام ور لګ دې لګ خپل لور سره چې ساتي، ول ډیر غټه لا سره نه سړی درلودلې سي. او د خزه دونه ځان به ضعیف احساس نکي چې زه نسم کولای. دوه کال درې کال یا څلور کال سختی راځي په سړی، ول ټول عمر برته ټول خوشحالي قدر دې امغه کورنۍ کې برته پورته کی باور کوي دې غن ګور سي څونه تحصیل پورته کور کې قدر غونه یې کور کې خزه کولای سي، هر انسان کولای سي، خو کله سړی خپل باید جرأت وکي.
مننه استاد،
هیله کوم تاسو نوم ډیره مننه.
درنو اوریدونکو په حدیث شریف کې راغلی چې له زنګونه تر ګوره زده کړې وکړي، نو د زده کړو لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی. میرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره له واده وروسته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته هم ښایي چې له میرمنو سره د زده کړو په برخه کې هر راز همکاري وکړي چې لوستې شي او دا لوستې مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. نور نو تاسې ټول په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. ژمی خو داسې تیر شو لکه هیڅ راغلی نه وي. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چل مو زده شي.
درنو حاضرینو او خواږو اوریدونکو، خوشحاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنګولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشئ. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنګولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنګولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلی توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلی توره ملنګه وپړخه ورته.
له هڅه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ.
پوښتنې دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه، خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه، صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کیدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپړوس دی؟
نه، د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپړوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنې ژوول کېدای شي؟
او ځینې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه، رشوت نه دی. نهمه پوښتنه دې وکړه.
څټل کېږي که ژوول کېږي؟
دواړه امکان لري.
آیس کریم دی؟
نه.
پوف کېدای شي؟
او کېدای شي.
پوخانه ده؟
نه نه، ژر بله پوښتنه وکړه چې وخت کم پاتې دی.
ارزانه ده که قیمت؟
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمته ده.
شه خاوره نه ده؟
شابه شابه، خاوره ده، خاوره ده. چک چک ورته. له تورې ملنګې خور نه یې ونړۍ مننه چې زموږ پټ کړی شوی شی پیدا کړ. تورې ملنګې جایزه دې اعلان کړم.
که ډېره قیمتي نه وي اعلان یې کړه چې بیا مو غره په عذاب نه کړي.
موږ ملنګې خور ته یوه کیلو د سر مینځلو اصله وطني خاوره ورکوو او مبارکي ورته وایو. که غواړئ تل مو ویښتان تور پوره تازه او ګڼ پاتې شي، نو د سر وطني خاوره استعمال کړئ. که غواړئ سترګې مو تل تورې روښانه او لوچخړو پاکې وي، نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ. د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هیڅکله هم حقیقت ونه شئ لیدلی. د مغزو جنګولو د مسابقې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري. که چای ځواب راکړه نو غټه جایزه لري. نو څوک یې ځواب راکوي؟
زه.
ښه، نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اووه سرونه، اته پښې او اویا غوږونه لري.
کومه بلا ده؟
او
اژدها خوم نه ده چې دا به څه شی وي؟
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي.
بلا خو نه ده، خو
ژر کوه ژر کوه.
دا حکومت نه دی؟
ولې حکومت
دوه رئیسان او څلور معاونین دي شپږ یو د رئیس خاص استازی دا یې و دا وې سرونه او اته وزیران اته پښې او اویا تنه مشاورین اویا غوګونه
چک چک ورته وکړئ ځواب یې سل په سلو کې سم دی تاسو جایزه به لږ وخت وغواړي نو چې خفه نه شي
ولې
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو نو تر هغه به صبر وکړي ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی
اوس دغه کیسه هم واورئ احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی ترې ویریږي نه
نه لمړه ماره څوک ویریدلی دی په دا بله مټه مې لړم او په سټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به دې هم استلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته په پونډیو باسم
ما مې روزي ټټو کړی دی او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمانو انځورونه خو ما استل کاش کې تا د بل څه استلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پریکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګان ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
هو څو تنې ښځې او نجونې ځان پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دي وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي موږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د اسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه اسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایله پیله چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګونونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرټیکر عکس پی وي موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمی دا هر څه جله چاس د کړی
په لیکا چې قبلی ده نو دا هر څه اغیره او خودل لمونږ مخکې اغوی مام دا ډول مظاهره کړې وي بهرمال صاحب په مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي
چیری په بازار کې څه کوې جمپر چاته اخلې که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یې رنگ مناسب نه وي اوس یې ما اخله بیا به سبا زه در سره ولاړه سم او درته وابه اخلم و و نه نه ماشومانو ته یې ما اخله بیا سبا ته زه ځم اخلم یې څنګه کله په خوښه پوهېږې تېره ورځ یې م ټول هډوکې را وړې وه ځه چې زه درغلم زه اخلمه نه نه چپلکې وانه اخلې خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت چپلکې زه په خپله اخلم اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته څه شي کومو جامو ته یې اخلې نسواري جامو ته ځه ځه زه په خپله اخلم درته ځه جرابې هم زه اخلمه و وکې ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه څنګه څه ووایم نو څه به واخلې ښه او ښه څه چې را په یاد شول ولاړ سه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې یې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې خاوره یې در نه کړي و ته یا پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې یې پسې وتړه ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي زه پوهېږم چې دسکشونه سته خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي و وو ځه نو لږ یې ژر راوړه چې ناوخته نه سي که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه لږ یې په ارزانه به یې راوړې په زغالو برسېره کښېنه ځه بیریږه نه لویږه.
وا وا
ځه نو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څوک و؟
خاون مې و.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوړم نشي وهلی. پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سمینغر، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.